پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجلې ته مو ز نوریاس نوری هرکلای کوم. و بوری چې د امریکا بهرنی چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیل زاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان ولسی جرګې هم د دغه اعلان هرکلی کوي او وایي چې هغه تجربې ته په پام سره چې خلیل زاد د افغانستان له شرایطو لري د سولې په پروسه کې به مهم رول ولوبوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیر وژل سوي او یو بل ټپي دی. او په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډېدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل سوي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. مایک پامپیو پرون نوښت اسلام آباد ته د سفر په لاره له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پامپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورسي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکي د زلمی خلیلزاد مقرری داش کروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نه وخت افغانستان پر ګاونډي او په ځنګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیر وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د هلمند والی وین عمر ځواک وایي دغو افغان سرتیرو ته د ګریشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبل اوښتې ده. ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. دا جګړه تېره شپه سوې ده. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 زر ډیر کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سه شنبه په ماښام خبر سره غلي چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دوهمې نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپل کورونو او سیمو څخه 215 تنه بې ځایه سوي دي. په دې کې تر 10,000 ډېر هغه کسان دي چې د غزنی ولایت په وروستیو جګړو کې په موقتي ډول بې ځایه سول. په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله تر 415,000 ډېر کسان بې ځایه سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیله لري چې له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سړې اړیکې بیرته جوړې کړي. پامپیو پاکستان ته په لاره دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. دوی به همدارس د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم خبرې وکړي. په دې سفر کې له مایک پامپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا لغوه سوی مالی مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داس حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات سوي دي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډېدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل سوي. دغه طوفان چې ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځې برخې په تیره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړي کشتي او بسونه د کانساي هوائي ډګر د غوزرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف سوي چې تیر شپه په تقریبا خوندي ځایونو کې تیر کړه. راپورونه د دغه طوفان له کبله د شاوخوا لسو کسانو د مړینې او لسګونو او بخښي سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دې پیښه کې یو شمېر بنسټیز ودانۍ او کورونه ویجاړ سوي دي. سختو بادونو چې په ساعت کې 214 کیلومتره سرعت یې درلود، ودانۍ ړنګې، لارې موټر یې چپه کړل او یو 2500 ټنه ټانکر پر هغه پلای واړوه چې هوایي ډګر ته رسېده. د دغه پله د خرابېدو له کبله د یوې مصنوعي ټاپو لاره په موقتي ډول وتړل سوه او له کبله یې 3000 مسافرین او نور د هوایي ډګر کارکوونکي تېره شپه په هغه سیمه کې ایسار سول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 18 نیټه د امنیت شورا یو غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال دا کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون نوښت د ټرمپ ته د اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه واخیسته. امریکا متحده ایالاتونو په تیر یو کال کې په امنیت شورا په دې خاطر فشارونه وارد کړي چې په خبرې د ایران پر وړاندې جزایی ګامونه نه پورته کوي. نیکی هیلی ولسمشر ټرمپ په وار وار د ایران په اړه تون نظریات څرګند کړي او د هیواد د سوریه او یمن په کورنیو جګړو کې په لاس لرلو او د 2015 کال اټومي تړون په سر خړاوي تورن کړی دی. ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر لخوا د امنیت شورا د یوې جلسې د مخته وړلو او د پریکړې اعلان او د نیکی هیلی د تازه تورونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی شوتلی. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کډاو ځین نور خبرونه غواړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي خلیلزاد د افغانستان او سیمې له حالاتو که خبر دی او د په افغانستان کې د سولې په بهیر کې به مهم نقش ولوبوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او په نورستان کې د شر ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. د روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د شر څو پېښې کشف شوې دي.
نورستان کې دغه ناروغي پېښې لرلې او همدغه موږ اړتیا حس کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې موضوع به پر ایران څرخي. د راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو. اسادی رادیو اوری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي او ریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر واچوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم دغې ټاکنې ته خوشبین دي او وایي چې خلیلزاد د افغانستان اوږده تجربه لري، د افغانستان او سیمې له حالاتو خبر دی او په افغانستان کې به د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل استډیو راسره دی. بلې افغان صاحب، په دې اړه ولسي جرګې څه ویلي او له چارو له کارپوهانو سره چې تاسو غږېدلي یاست؟
بله، د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت لسپارلو سره هم زمان د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. ښاغلی کلکانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخې پالیسي او سیاست په اړه کره معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان و در مورد منطقه داره و هم از جمله کسایی است که همیشه در جریانات منطقه و افغانستان دخیل بوده است. از سیاست های پهلوی پاکستان هم معلومات کافی داره. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سه‌شنبه پورس پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی دی. ښاغلی پمپیو ویلي د امریکا د رهبری هڅې دا دي چې د افغانستان د اوربند او سولې د پروسې ټول مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده چې په پاکستان زیات انتقادونه کړي او له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ښاغلی خلیلزاد به له تروریزم سره په مبارزه او د سولې په پروسه کې مهم نقش ادا کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
جناب خلیلزاد تر سفیر پاتې شوی دی او بل د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې د غلري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد د افغانانو خوشبینه دي چې بالاخره دوی د افغانانو سره هم خپل قسم د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتي زم لري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتلی ولري.
اوس به ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څه کولای سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو مننه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانګړي سلاکار په توګه د خلیلزاد د ټاکنې اعلان تیر اونۍ د ټاکنې په اړه راپور خبر شوی و، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه نه و تایید کړی. د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره تایید کړه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. مایک پومپیو دا خبره هغو خبریالانو ته وکړه چې پاکستان ته له سفر مخکې د د لپاره راټول شوی و. مایک پومپیو نن په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د غرض په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسایلو خبرې کوي. خدا چې د زلمی خلیلزاد د دغه نوې ټاکنې په اړه د مایک پومپیو د اعلان او د غرض دا چې زلمی خلیلزاد مخکې څه ترسره کړي دي په دې اړه د سفیر ولستانګ زیرا پورته غوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلی خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویې ویل چې د امریکا سیاست له اوربند څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خلیل خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت د ریښتیا قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړي او علت یې د ترګري په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی خودل شوی. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړي. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوری غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی وو.
د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنی لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو لوړ پوړی چارواکی په یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي. خو کوګلمن په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام سره هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي، ښایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به ترې لرې څاري. د خلیلزاد د ټاکنې اعلان په داسې حال کې کیږي چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پوز له لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد سره به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د روان په بهیر په اړه خبرې وکړي. امریکا له پاکستان څه غواړي؟ د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیر وایي
د امریکا سره ګمان کوم چې بل خبره شته نه، هغه به همدغه غواړي چې تاسو د افغانستان د امن پر اغوستو پروسه کې څومره مدد کولای شئ، طالبان قانع کولای شئ، په دې راضي کولای شئ چې د افغان حکومت سره کینی څه جوړه وکړي، څه لار راوباسي. نو د دې علاوه ما ته بل لار نه ښکاري د څه نشته، ځکه چې نور تقریبا هر طرف نه خبرې بند دي، همدغه یو ځای له راغلي دي. نو زما خپله دا اندازه ده چې پومپیو دل له روان دی چې همدغه خبره پاکستان سره نوې حکومت سره وکړي چې د عمران خان حکومت په دې کې څومره کومک کولای شي.
د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیرو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې څلور ورځې مخکې امریکا پر دې هیواد 300 میلیون ډالر مرسته لغوه کړل. دې مخکې هم 500 میلیون ډالر د روان کال په پیل کې لغوه کړی و. ازادي راډیو او ریپټ ول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس لا شر پنده څپه صافه او وزي اوریدلی شي او وسم په مکلې اقتصادي خبرونو ته چې نجه صافه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرختی اداره له افغانستان سره د کرنی او مالداری په برخه کې د دوه مهمو پروژو لري یو څلور لس میلیون ډالر ورسته کوي. د کرنی او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د امریکا د پرختی ادارې له استازیو سره تیر ورځ په دې اړه د هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې ویل چې د یادو پروژو په عملي کېدو سره به په راتلونکو کلونو کې د هیواد د کرنی او مالداری د محصولاتو په 10% زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. د کرنی وزارت وایي دا پیسې په مالداری او نیالګیو د ګرانبیې نباتاتو د ودې لپاره ولګول شي. د امریکا د پرختی ادارې د معلوماتو له مخې د کرنې او مالداری وزارت پروګرامونه به د خصوصي برخې په مرسته او د کرنې او اوبو لګونې وزارت په څارنې سره په راتلونکو 5 کلونو کې عملي شي. د دایکندي د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دایکندي کې سلویخت زعفرانکاران روزل کیږي. د دایکندي ولایت د کرنې رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو پروسس او بسته‌بندي د زعفرانو په کیفیت او بیه کې رغنده رول لري. نوموړي ویل چې دغه سلویخت زعفرانکاران د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندي او زعفرانو د کرنیز عملیات په برخه کې روزل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پومډډ د زنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجي 1400 افغاني د وريجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغاني 14 لیټر غوړي 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 200 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور او افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند سلور 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر رنی تومن شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 520 افغانۍ.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې د ازادي رادیو لا پی او استډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته غوښیست. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د امنیت شورا د وی غونډې مشري په خپل وکړي. حاضر د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده او عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي کوي. خو ترامپ د وی ځانګړې غونډې مشري کوي. ځانګړتیا په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. اسمت څاروان را سره په سټډیو کې دی که اول څاروان صاحب اوریدونکو ته د دې موضوع په اړه نور معلومات ورکړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سه شنبې په ورځ وکړه. امریکا حاضردمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر ایران نور فشارونه راوړل شي. د خبريالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې کومش دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. د همدارز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو اسموینو ته توجه وکړي که هغونی ولشوي وسلو ته پام وکړي چې ایران حوثیانو ته ورکوي دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمه ته خطرناک دي او دا ټول هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبري وکړي. د امریکا وروسته لدې چې د تیراګس په ومنېټه پر ایران یو اړخی سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا د غراز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنی د نومبر 15 ضرب العجل ټاکلې ده.
نو آیا نړیواله ټولنه له امریکا سره په دې برخه کې لاس یو کړی دی؟
اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی. خو د رواني اونۍ په پیل کې جاپانی رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي.
په خپل ایران تر اوسه څه عکس العمل ښودلی؟
ایران ویلی چې د امریکا له لوري پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوال محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
البته په محکمه کې دغه موضوع چېرل کیږي. دواړه لورو خپل اغه دلایل وړاندې کړی دی او محکمه به په دې اړه پریکړه کوي. خو امریکا وایي چې د محکمه د دې صلاحیت نه لري چې دغه موضوع وڅېړي. له څاروان صاحب نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه څو راپورونه ته مخه کوو. په کندهار کې تازه راستنه شو کډوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو پروګرام پیل شوی. چارواکي وایي د دې پروګرام له لارې به په کندهار ښار او ولسوالیو کې سلګونو نو راستنه شو کورنۍ د غلۍ اوبدلو په برخه کې وروزي او وروسته به ورته کاري فرصتونه هم برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د پیاوړتیا پروګرام پیلېږي. د تازه راستنو سو کورنوي د اقتصاد جوړونې پر دغه پروګرام 3 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د کاري فرصتونو د پروګرام مسول محمد اقبال وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوي پروګرام په لومړي پړاو کې به په کندهار ښار، ډنډ، پنجبایی، دامان او ژړې ولسوالیو کې 1500 کورنۍ چې تازه له پاکستان او ایران څخه راستنې سوي وي د غالي عبدلو په برخه کې روزل کیږي او وروسته بورته د غالي عبدلو کارځایونه جوړیږي تر څو له دې لارې خپل ورځنی ژوند مخته یوسي.
او دا کارګاو وشلو باندې مش کار نه ختمېږي البته دا څو سټیج لرو مش د دې ورسته مش د غالي دی به جوړوي اما دا یو لنک چې غواړي مارکیټ سره مش دی مارکیټ سره لنکو اته انټرنیشنل مارکیټو سره لنکو او دې ته ډیر ښه سہولتونه مش نور برابر کړی دي لکه مثلا د دې هغه کم غالي چې په خوا جوړېدل زاره ډیزاینو باندې مش غواړي شان نیو ډیزاینونه شرکتونو سره مخبر کړي غالي عبدالله عمومي اتحادیه سره مش پاړي کې
د الماس په نوم له پاکستان راستنه سوی کډواله د غالي عبدالو په لسوي پروګرام هیواته د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره ګټور بولی او د دوام غوښتونکي ده
کومله چې هر شزه او خپل د کور اولادونه یې زامنې کار سره کولای شي لکه یو کارګا چې ورکی د ټول درېدلې سي ورسره خپل د اولادو خپل مور یعنی خپل د کور مشران شي کارونه کولای شي امي کشران کارونه کولای شي ام خپل د کور خدمت او خپل د کور د مسکینی شه د لکه غریبی شه هغه اقتصاد درته پیوړی کیږي
په اینې وخت کې د کندهار د والی مرستيال عبدالحنان منیب د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو پروګرام مهم بولی د منیب په وینا دا ډول پروګرامونه کولای شي چې د بیکاری کچه راټیټ کړي
چې هغه د انکشافي برخې چې هغه د یمار برخه ده نن دا برنامه چې په اقتصادي برخه کې ده بل خصوص موږ د خوندو لپاره مننه ځنی وکم واکان ځنی وخت موږ خوندې د خپل کور یا فامیل د نه پکې د برابرول د پاره د اقتصادي مشکلات سره مخامخ
په کندهار کې پرداسې محل د گاوندوی هیوادونو څخه د تازه راستنو سو کورنوي لپاره د کاري فرصتونو د پراختیا پروګرام پیلېږي چې د دې ولایت وسیدونکو د بیکاری لړوړې کچې څخه شکایت کوي
او د افغانستان د نورو سیمو په څیر په نورستان کې هم ماشومانو ته د شرې ضد واکسین کمپاین پیل شوی د نورستان د عام روغتیا رئیس وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له یو لکو زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې له نهو میاشتو نیولې تر لسو کلونو پورې وي دغه واکسین ورکړل شي د نورستان د عام روغتیا رئیس وایي چې په دې برخه کې په ټولنه کې یو مثبت دریځ په دې وروستیو کې غوره شوی او څوک د کمپاینونو مخه نه نیسي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري
په نورستان کې د عامی روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په اکثرو برخو کې د شری ناروغي موجوده ده او همدا لامل شو چې د شری ضد واکسینو کمپاین پیل کړي
مرکزی نورستان کې خپل د پارون کې مونږ په خلارلې په غربي نورستان کې مونږ په خلارلې دارنګ په شرقي نورستان کې کله ته وایم په مجموع کې مونږ په نورستان کې دغه ناروغي پیښې لرلې او دغه موږ اړتیا هیڅ کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغي څخه مخنیوی وکړو یو لک او 2000 ماشومان دي چې د دوی عمرونه به د نه میاشتنۍ نه واخله تر لس کلنۍ پورې د ټولو ماشومانو ته موږ
ډاکټر ستوري ویل پوخوا په یو شمیر سیمو کې د پولیو او نورو واکسینو خلاف نظرونه موجود وو خو اوس یا د ستونزو حل شوی او دا ځل به د پولیو او شری ضد واکسین ټولو ماشومانو ته ورسوي
پوخوا موږ زیاتو ستونزو سره مخ وو په کومو سیمو کې چې مخالفت کېده له خلکو سره خبرې شوې دي د ټولنو سره د علماو په ذریعہ باندې او هغه ته د اسمینه ورکړی شوی دی چې دا واکسینونه ګټور دي او هیڅ ډول زیان نه لري نو خوشبختانه موږ په نورستان کې د سي ډیر واضح تمستونه نه لرو
هغه وایي شری خپل وژن کې ناروغي نه ده خو کله چې ورسره نور ناروغي شریک شي نو بیا د ماشومانو د مرګ سبب کیږي او د کورنۍ او مشرانو ته پکار دي چې خپل ماشومان په شری لاخته کې دوړان دي واکسین کړي او کله چې ناروغان شي نو ډاکټر او یا هم روغتون ته دی ورسوي چې په وخت درملنه وشي او له مرګ وژغورل شي
مرز ده چې ډیر زیات اختلالات یا جانبي عوارض ورکی چې هغه لوځنه د ماشومان عمرې نه رامنځته کیږي خوشبختانه چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین موجود دی او دغه واکسینو په سبب د عمرې نه
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې پکې د شری ناروغي زیات لیدل کیږي او لامل هر کال ګڼ ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړی اونیس پروګرام در تخبر او خو اوس به اسمت سروان ته غوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
اپل د ویدا سچوکي یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغه له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکي چې هاپټیک فیدبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي ور باندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداري ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطر ژغوري. لدې چوکیو څخه به په اوتومات یا بي چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سنسرونه او کیمرې لري دا سیټونه آزموي. څو کمپنۍ د اوتومات موټرو په جوړولو او آزمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سنسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداري ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا ټایرونه له سپینې کرخې سره ولګي شي.
د خبرونه دوه مینه مایتا ورسیدو او اوس به هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سلاکار وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې شغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالی کې د ملي اردو درې سرتیري وژل سوي او یو بل ټپي دی. د هلمند والی وین عمر زواک وایي چې دوه افغان سرتیرو ته د ګریش کولسوالی په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله واوښته. زواک وویل چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. د روان میلادي کال پایله په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 زره ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سه‌شنبې په ماښام خبر سورغلی چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 2 نیټې پورې تر 200 زره ډیر کسان د افغانستان په بیلابېلو برخو کې له خپل کورونا او سیمو بې ځایه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلې هیله لري چې له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سړې اړیکې بیرته جوړې سي. پامپیو پاکستان ته پر لار دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. په جاپان کې هغه هوایی ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډیدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیه چارې پیل سوې دي. دغه طوفان چې ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځ برخې په تیره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړې کښتۍ او بسونه د کانسای هوایی ډګر د هغو زرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف سوي چې تېره شپه یې په تقریبا خوندي ځای کې تېره کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سپتمبر په 26 نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. حمید مومنیم د زهرو د کاروان لوي بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزه په سرنګوالي راپور لرو او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو راځي اوس د تیرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسګونه ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار رسنیو ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 615 ټنو ډېر نشه یي مواد نیولې چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاغ په تورې 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوځ درې سرتیری او د ملي امنیت دوه کارکوونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هند ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلي د هیروینو یو سل واویا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولي دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوی نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا اورګونی د نشه یي موادو د وسوځولو پر مهال وویل په دې ورستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولی دي.
دا د قاچاقبران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرس.
دا یادونه ورده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیې ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې شپږ 50 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له شپږ 50 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولۍ او 14,000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 10 تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
ل موسکا هوتک څخه په مننه ل ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.15 خبريږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانش وای
چارچوب نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د چکون کې لنشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په سو پړاوونو کې ترسره کیږي.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته دا ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پایشبه بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا سوق لډاره لکور نشي راوتلې.
را سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال د نشي مواد لزګونه قاچاق قانون کې نيسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت په سمه توګه نه ادا کوي، او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشي موادو قاچاق ډېر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاز تر نه کې وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنگي الوتکو د بمباری خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشئی موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له جنو گاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشئی موادو د قاچاق ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړي توګه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشئی موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشئی مواد او قاچاقونکي نیولې دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشئی موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشئی موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو، طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي، ترڅو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپوه محمد شفیق همدم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشئی موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشټوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځنی آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې مواور دل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشئی توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو موضوع څومره جدي ده. دې په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمونتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هوادول لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان پر راس کې ده او بیا نور منځني آسیایي هوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوي
وکړي. همدم سره کتاب چې اشاره وکړه، یو خدای د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښ دی، دوه عمل نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلونو هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $300 میلیون اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې د دې لپاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همدارز او ای سی د اروپای اتحادیه او ناتو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات د دغه مخدره مواد لاله راځي. د کی په لوی کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسولیت په غاړه لري. همدار از د نور نجدي خپلوان په نظامی ردو کې ډیر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري، نه یوازې دا چې د دغه مخدره مواد نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسيونو جبوت هم زی.
همدم څه آیا فکر نه کوي چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېزل له شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه ختی دي. البته د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړی سطح کې د تازمانی افته فراملی جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانان قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه واستوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناتو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنه جواب وله. د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بلې خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلن وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 3 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک پر راپور کې واورو.
هغه د دې مواد نه نوڅه مشکل لري په فولیکا ناستلوسکا زاد کلک منیسه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناشتي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دې کڅه هم خټګر او لاسونه تڼاکی دي، خو تندې اورین او لچيري څخه خوشاله ښکاریږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راځي کړی چې علاج ته غاړه کوي. دا چې د خپل زوی څنګه راځي کړ دا بدد نه خلی واو.
دا به هم منکر او چې دا قسم نه کوم، ما به ورته ویل ګوره یورز نه یورز به زما گیر دراشه زمنګ د غرنی سیمه ده یورز د یو منطقه ده د مخ کې لاره دور پسې شو مجلاله مده یو غټ کمر ده د یو غارو دی کنه اته کې نه سو بس ترګو تر شوري ورته وکړه گیر میګه چې گیر میګه اوس مونږ ګرځېل نه شي اوس مته غزای تر اوس ده چې دوايي وشي او خپل بوې چې زب لکه بدبخت شوې ما ډیر خوشاله شوم چې پل په خوخه باندې ژوند راغله
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي دا چې تر دې ورسته به څه کیږي په دې اړه به د ارواپو متیولا اورمړ خبري واورو
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکله فکر کول نه دي فکر کول دي آمادګي دي او اقدام ده قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پرې خودل همسته فقط په همدې فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي نو مرحله چې ده هغه فکر کول دي بده فکر کوي چې مواد خوسي کم یا خوسي نه کم درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وي مریض موږ دلته آماده وسیږي اما جرأت نسی کولای چې مواد مخدر پریک دی یا ترکی ځکه حیرت سری پروسه نه درته معلومه سی مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده د سر موږ د تشریک ورته خي آماده کوده ته یو ایجاد دی انګیزي ورته کو
در واپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې لڅلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې دوام کوي کله چې یو معتاد راجستر سی داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناک ناروغي ونه لري او بیا ځنګړي جامې ورکول کیږي په دې اړه به د روغتون د لوجستیکی موادو مسؤل محمد فهیم خبري واورو
کالی ور بدلود په له شخصي جامې په واسطه سپارو د شخصي لباس په دود هغه غشوي دي یا غشته شوي دي بد بویزي په مواد ککړي دي رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اختانه شي ساري ګيره فیصله کوي امام طبيعي غسل ورکوي بعد غنه واد رودل ورته راولو ډاکټر صاحبان ته تسلیمو د سیاي لمر کیږي
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي د دې روختون مرستيال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلولس ساعتونو پورې دوام کوي
د زهرو وستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا شل کیږي هغه اول سات کې چې مریض نوې بستریږي د یو ترس لري د مرحله تقریبا سلري شته دوام کوي د دوه مرحله شیک اف ډرګ ده جستجو کی بالغ چیگئی ودر دا سابقه خلق بستر شوی کم پلی چرس مسکت چه پا دی بستری شان گڑوڑی دا درم مرحله چشی فشار لوڑی گی دی خواب بد نپیشنی یو شای پا زرگی گریزی چی لار دی فرار کم لار نز فرار رکو اگر بل مرحله کچی دی بستری کچی پرو دی آده قاز یا دی لک لک شکل منگ ورده وی آغا موقت زنده نیسی نوی اختان دریگی شخ پده کیگی وجودی پینزم مرحله چه آغا کم سمی مواد آغا تی نوزی و بیرت استرس تا بلحالت درازی
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیارغونی پړاو ته داخليږي په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیارغونه پیل کیږي ارواپو شرف الدین وایي چې دا پړاو لوینیمې څخه بیا تر دوه میاشتو پورې دوام کوي
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدی څخه موږ ته راځي دا مریض موږ سره دیش وځي پات کیږي په دغه دیش وځي کې موږ د مریض سره مختلف جلسې نیسو چې هغه جلسې فردي دي ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه تفریح هم لر لکه مثال با سرگرمی لر لکه مثال مریضان ټولیږي لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه بشه جنگي ورته وي فقایات ورته وي دا څه تفریح هم درو
د احتیاط څلورم او رستای پړاو فراغت او رخصت کېدل نمیږي په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکو جمال عبد الناصر ناصری وایي
کله چې موږ مریض رخصتو هغه مریضان چې ولایت ته ځي هغه ته موږ مکتوب ورکوو موږ هغه سی مرکز ته معرفي کوو او دماغ سی مرکز نه پلواب صورت نسی او موږ هم د تلیفون په اساس موږ ځان خبرو او هغه دوستان چې موږ په شار کابل کې اوسېږي هغه ته موږ د یوې میاشتې د دریو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورزو دا هغه د لزینه ګورو نو دا د فامیلونو مسولیت دی چې د خپل ورور سره د خپل وراره سره د خپل خوري سره کومک وکړي په هر ساحه کې
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه حق مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د
د فراه ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له 6 کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسیږي. دا چې د 19 ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیاتو کم 15 کاله درو 10 کاله پورې کېږي چې موټر سوایم. ژوند تقریبا زیاتو کم 4 کاله کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه شم. مې پسه په دې عمل کې هم گرفتار یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنې د سر د زندګۍ شیرینی د زندګۍ اولادو ناموس دی. مثلا پاتې دي ولې پیسې هم د دغه عمل که دا عملي نه وای په سینه خیز به ما ځان رسولی وای. خپل کوته اوس مې نه شوی کولی چې ولاړ شم ځان ورسوم. الافي ډېره راباندې راغلې ده. داسې شپې راغلي ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چیرې زه پیسې راسره سوي دي، داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاتې سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي، پر دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم. د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نه. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمل ځینې هر مسلمان هر دیني ورور هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کور ته
نه وځي. هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي کېږي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسیو شی بوتر ورسېدو چې د ونې ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مورا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا د کې نستم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل د خلکو په سخت ورځ کې پکاريږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده. زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوی دی. ما خام شلک تیار شي بیا سوک لډار لکور نشي راوتلې.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خدا دې قومندان صاحب، زه دې شکایت لپاره راغلم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت ورخطا دي. پرون زمونږ یو گاونډه د شپې په سودا پسې دکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا سوک لو رانیولې او بیچاره په چړو ټوک ټوک کړو. پیسې، ساعت، موبایل او هر څیز یې اخیستی و. اوس په شفاخانه کې بستری ده.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راووځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسې زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډیر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسو دلته د اوزې مخې ته ودرېږئ. زاو زلمی به دننه ورشو بیا به تاسو ته وایو چې راشي.
سلام علیکم.
سلام علیکم کمانډان صاحب.
زلمی دا پولیس چیرې دی؟ اوزه بیخی خالی ده.
کمانډان صاحب په غزمه پسې به وتلی وي.
نو ټول په غزمه پسې وتلی دي؟ دا اوزه په دروازه کې بیخی پیرادار نشته.
نه پوهیږم چې چیرې به تللی وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شعبه ده. زلمیه، داسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشې.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
زلمیه، ته تر دې کړکۍ ورته وګوره. تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه ښورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قمندان صاحب تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قمندان
چپ چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي. ها زلمیه.
بله قمندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قمندان نهی ته بوزو.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب
چپ چه شرابي، د پولیسو رنګ دې ور بد کړی. موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي. تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
آزادي رادیو لوونه تر وو.